مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړۍ ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د کډوال له خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولي دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سوا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 نیټې غزول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک تینو ایمل خټک لمړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده؟
ډېر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولی یا د دې ختمانه نشي کولی. مخکې تر څو پورې چې افغانستان په فوکس کې وو هلته کې چې دی نو سوړ جنگ وو، بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ وو، په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل، یو خوا کومکونه بند شوي. دومه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاو تاوتریخواله راغلی. او درېم وجه چې دا د اوسني چې کوم د تېرو ورځو کې چې مونږ ګورو، تېر څو ورځو راسې چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا هغې سره غیر انساني چلند کېږي، د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسي جوړه شوې ده. تاسو کوګورئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوي دي، نو هغې نه پس چې دی نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټې یعنی د ملي امنیتی کمیټې یو اجلاس شو، په هغه کې د افغانستان حوالې سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا وه چې نور چې دی نو د ټي ټي پي په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغې سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پي سره. نو هغې په رڼا کې چې دی نو بیا تاسو کتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پي حوالې سره خبرې وکړې او هغې ته یې ځینې اسناد او دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکړې چې هغې دوسیو مطابق په افغانستان کې چې دی نو د طالبانو پټ ځایونه دي او هلته نه هغې لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدای شي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې ده نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته به بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته بل داود خټک نه واورو په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په باره کې کوم راپور پروسو کې درلود؟ ځکه چې دا شمیرې هم ګډې وډې دي دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي، خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه نه دي ترلاسه کړي. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نه دا راپورونه خبره شو، نو د پاکستان له طرف بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی، خو که بیا مونږ اصل حالاتو تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي، خو صرف تدې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې اخلاص کې دی د پاره دی نیسی. خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کې دی، دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دی شي چې هغه په خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه په همدې برخه کې بل ایمل خټک نه وورو. تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟ نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وکړه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلند شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دار چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلند چې دا د لاریونو نشوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي. نو دا څنګه چې داود خټک مو چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي د 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت دی. دویم خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یو ان سی آر سره سبتی او نه چې دنو نور طریقې سره سبتی او د هغه په خیال باندې د هغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري. نو د هغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې دنو پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دی نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او دلته نه هغه لګیا دي. هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري نه خو د یو ان سی آر کارډ لري نه افغان کارډ لري نه ویزه لري او نه چې دی نو دغه 70,000 کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو ووایئ چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو، نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار داری چې مونږ یو جدي خبره وکړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما ووی چې په فروری 2023 کې لاړو هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړلی شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
همدغه دی کنه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس د اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کړو، مطلب دا اعلان کړو چې به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه چپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دریمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري، داسې ورته دا بالکل داسی دا دا پروف دا دا یو نسیار کارڈ نه لري، نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. چې کله بین المللي فشار په دې باندې راشي نو دای سلو شي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2022 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل، هغې ته دا موقع ورکړه چې په یو میاشت کې دننه نه تاسو ووځئ، بیا دوی وایي چې مونږ به د اپریل دنه دویمې مرحلې باندې کار شروع کړو. نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته ده چې داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل، او سترې محکمه کې چې دی نو وویل شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانینو اصولو مطابق د دې افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګه چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یو این سی آر مشر رالو افغان پاکستان ته، او د پاکستان چارواکو سره خبره وکړه.
مننه. بیا هم همدا خبره چې تاسو وکړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو، په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم. خو داود خټک، تاسو د این او سی موضوع یاد کړه. ځینو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې این او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل، دا دې خبره به په ځای وي، او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بعضی صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو ګټو یو ذریعہ جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او څومره چې به باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازي لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده، او دا این او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده. چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره این او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د این او سی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي، نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي، نو په هغې کې دا حتما امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي، خو نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړله چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې تقریبا 3 لک افغانان په دیو کال پترس کې برت افغانستان ته ستانه شوې دي. لیکن تاسو دا ویل چې جنو فشارونو برت دا بهیر ورو کو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کار ونه کړي، او ډیر انتقادونه یې کړي دي. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه. څرنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او دا تیرو ورځو کې تاسو وکتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حملې نه مخکې په وزیرستان کې په 28 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخوالی. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا، ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حوالې سره ده. ګوره چې که مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دې کې هر څوک مونږ باسو، خو بنیادي هدف یې چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسي دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو، سمیر سبجی چې پرون ما یو ټویټ کټو او هغه لیکلي چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوي دي، هغه پولیس سره رابطه وکړه او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پت بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپلوانو سره، نو هغه ورته وایي چې مونږ دی پریږدي، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړئ چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته پاره چې دا یو د پیسو ګټلو یو
انوسی لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
یو ځنې جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدش چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې له ستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلوو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ده، ځکه چې د افغانستان والې سره پالیسي پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچ وا هغه دا و چې عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو، او تقریبا 14 فوجیان وژل شول، هغه نه پس په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول، او دین یو سورې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې د نو د افغان کډوالو سره دا این او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسي ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې وګوره، تاسو کتل پالیسي کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دی نو صادق خان چې دی خصوصي استازی چې دی د افغانستان لپاره پاکستان، هغه په کابل کې ناست دی، دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقاتونه، او په عین حال کې چې دی د پکتیکا باندې چې دی نو وایي دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړه سطح باندې سفارتي چې دی نو د تعلقات د بهالولو یو کوشش و. نو په دې موقع باندې یو طرف ته
روغه جوړه کړې، بل طرف ته مننه. داود خټک، تاسو له چا سره خبرې نه دي کړي؟ دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې پورې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو، چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریګ جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول پام دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبان سره خراب شوی دی او دا په خرابې دود یو د سړي په مشال رادیو کې تاسو کوم چېړونکو سره خبر کتونکو سره خبر نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوا روانه ده
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنه بمبار وشو دا بمبار په داسې ورځ شوه دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوه دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړي استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زموږ خلک چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل تا دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو کبمبار دا خو کده هرچا حکومت وی کده طالب حکومت وی او کده اشرف غنی صاحب حکومت وی او کده کرزی صاحب حکومت وی د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وی او کاغه مضبوط وی طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاور باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاور باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مونږ کله سوال کوو تاسو یو خبرو کې چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلواله د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلواله مرسته وکړئ او موږ هم در سره ملګریو دا د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده دا د امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناستې کده یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناستو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناستي او دا خلک پلاني دي پاکستان به ویل چې نشته دلته اوس دا خبره لږ سرچپه شوې ده سرچپه شوې ده سیدا چې امریکا د دې ځای اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې داغه په خپل خوره کې دی او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګوره نن د درازین دی د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي پاغي کې د ٹی ٹی پی خلک غشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ د تاسو دا ریپورت کې دی چې سبا زینو د ورځ یادوم پنځشنبه ورځ د هم اوس لګ شي به مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلق دی ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي د غي ویډیو هم دی اوس د لګشي به مخکې د غي ویډیو اوس جاری شو نو دا که په زور باندې نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي هند به هم راځي نن پکې هند راغلي سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي څنګه دې نه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي
مهمه خبره ته اشاره وکړه ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړي ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ISI مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او د ISI مشر هغه د جیل ته مستولې ده کنه نو څنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ISI مشر راسوي د بهرنیو چارو وزارت چیرته دی چې دا اړیکې سمې کوي او یا هڅې وکړي
شیبر صاحب زستا سو سوال تر اعظم خود دادا هند بارہ کی چتا سو سوال کڑے د دے یو 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 دو نقطو طرف تہ مویم نقطو طرف تہ تاسو توجہ را کر دو یو کوچنگ چتا سو وچ دا ان سوشل میڈیا چ دا یا یا یوٹیوبران چ دی یا دا غی غ متقاعد جن اعلان چ دی غی یو خدا خبر کی چ یو خو چ تومرا دا افغان تعالی چارواکو یا د ٹی ٹی پی کوم دا غدی کاروایانی دا 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 پیش کی پڑے زیات دا سره دی تہ توجہ ور کی کوریج ور کی دویم خبر دار چوز دایو خبر کی گی دا افغان دا هند پا چکم سٹریٹیجیکی دا غدر کمیونٹی دا یا برادری دا چے دا طالبانو دا افغان طالبانو وجود چے دے دے استحکام چے دے دا زمون پا فائدہ کرے پکا دارے چے دا افغان طالبان رو نو گردی گی دا حکومت ختم نشی او کتاسو گورے دوا وارا وارا نا بلکہ دوا ڈیویلمنٹ شوی کو یو تا توجہ نظر ملاو گورا پکو میں عرض بانے چھے پکتیکا کے حملہ کی گی ہوائی زوا کی گی پدا عرض پہ جلال آباد کے دا ہند کے دا پاکستان دا ہند کونسلیٹ پہ امکاران ہو بانے حملہ کی گی یو پکی وجل کی گی او او یو دیکھ دو پکی زخمین کی گی یو دا خبر دو ہے خبر دا پہن حال کی چھے پکتیکا بانے زوا کی گی پدا عرض بانے چھے دے دا پاکستان آغا عسکری کاؤنٹونا چھے دا آغا دا فوج دلارے تقویتی گی اگئی یو دا کوریڈور واخان کوریڈور والے سارے خبر کئی او مبارکی ور کئی چی مونگر تاجکستان سر با دغه شو امسایگان شو او با دغه بانی کوریڈور بانی حملہ شوا دغه دو خبرو نپس مونگو رو چی او بیا دا ہند وزارت خارجہ بیانی رازی چی افغانستان کے دغه دا پاکستان دغه غندی اوائی بریت غندی او دی نپس مونگو رو چی دا غی چی دینو تماسونا زیادی گی نو نو دا خبر دا سے نا چین مخکنا موجود نو ہند موجود خو ہند وہ اس تا منگور دا سے چے پراتلوں کی کہ دا ہند نقش نورم نو مے کی گیو دا ہند نور لزیات دا غسر چے دا نو دا افغان طالبان کو مختار علی
خټک سپ دا هغه ته اشاره ونه کړل چې پاکستان د پزای د دی چې د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټان واسطوي
پاکستان کی چی دے وزارت خارجہ سے اہمیت نہ لگی ٹول وا کے اختیار چی دے فوج سر دو خبر دادا چی پکار خدا و چی دا وزارت خارجہ یا کم سیاسی تلوے واغا دے تاجکستان سر خبر اتری کڑوے کو چونکہ خبر اتری بل قسم دی اواغا چی دی آغا دا دی چی سنگا دا طالبان مخالف دا افغان طالبان مخالف کوم دواکونه دی هغه څنګه تقویہ کی او دی خپل میس کې جاسومره مخالفین دی میس کې انسجام څنګه پیدا شي او دی کې به مهم رول چی وی هغه د بدخشان وی ځکه چې دا ټول اقمالات او دا ټول انسجام به چې د متمرکی کی په بدخشان کې او دی ته پاره چې دینو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کوم فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې نو ګورو چې دغه سیمه ایز حالات به څه رخ اختیاري خو ستاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجی مشر دی واغا دا خبره کوي ولې نه سیاسي دی ولې نه وزارت خارجه دی
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړی ازادي راډیو د تاجکستان کې
ستاسو د پښتنې لنډ هغه ایمل سے ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی نو هغه خبره په ځای ده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومې پالیسی دي نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغا د پوز وی اغا د غیل خو جوړیږي سیویلینز هم هپ کی وی یعنی ولسی کم چاروا کی چدی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي کی کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخی توګ باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړی هغه د بنظر بوټو خبره ده
کله ګټه خو کوي خو
ګټه په پاکستان کې امدغه
پاتې ګټه پکې وی یا ګټه پکې شی وی نو اوس به حقانیان هم هغه سید پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکیب اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د غټي
او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست او سیاف بل دوی سره دوست او دا نور د مجاهدونو مشران چې التول کنه
ګوره مونږ خو په سر کې خبرو
کوو
د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو غټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې دی د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ نه راځي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی که تاسو یاد شي غالبا د نومبر میاشت وه دریم د نومبر تر څو که زه نه غلطېږم نو دی پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره یې ملاقاتونه کړي وو جی اچ کیو تم ورغلی وو او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې په هغه باندې ډیر څه لیکل شوی او ډیر څه ویل شوی
ایمل خټک ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخیست داود خټک له تاسو هم منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط با تبادله زندانیان می‌پردازم و از درخواست لغو بازی‌های کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن کشورهای همسایه موظف به تأمین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
آتش‌سوزی‌های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. بازم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش با بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت پی او آر و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض‌آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمیل عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مدرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن کشورهای همسایه موظف به تأمین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصاً به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره. این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در این اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، چنانی که ما شاهد وضعیت استفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت ها را غیر قانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت میگره که فشار بر گروه تروریست طالبا در حالی که توقعی که از همسایه ما میره ایست که همسایه ما باید تمیز ای را داشته باشن که چه گروهایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروهایی در سمپاتی متعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان و تروریسم و تروریست ها بداشت امروز در کابل بودن نه در پاکستان، حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیده ما مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم، یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبا دیده، در واقع اینا سر مبارزه و استادگی در برابر تروریسم و طالبا را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و این تمیز باید همسایه ما داشته باشه.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022 یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت ژورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبا رابطه بسیار واضح همراه القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که همراه القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبا یک گروه تروریستی هستند، طالبا و القاعده یک گروه هستند و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تا شهروند آمریکایی را اینا ایلا کنن تا او فرد اینا بگیرن، فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریتی که در قضای افغانستان و در قضای بین المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن، بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای آمریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای آمریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشند که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارند تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیرد و اگر این توافق صورت نگیرد آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
ما فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که در اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به حضور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان را رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بتن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامیه تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، امیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میه.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولد مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندای مردم افغانستان میدانن اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیتهای داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوبی بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیواله شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کړنو له امله په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. له بل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ که چېرته د ښځو د تعلیم خبره وي نو بېلابېلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کېدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کېدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د مېرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
سه‌شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بده حتی قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراه یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه‌اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم‌های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام کرکت رادیو جوانان تیم‌های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار و مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم‌های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم‌های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی ها از دو ماه بدین سو در زون های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه‌های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس‌لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت با فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً ده‌ها سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد میتواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عدسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش‌سوزی های گسترده بخشی از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی میکنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2,000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی میز و کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم‌های امدادی و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق‌های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه‌ها همچون زیارتگاه‌های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می‌کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می‌کردند.
در و دیوار پر از جمجمه‌ها و اسکلت‌هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمی‌گردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می‌آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد. با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دستجمی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.
Shali dalna valam samak bara, tai baza. نے کڑو تانا کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا در توایا مختارا نکرم ستایاری دا در توایا مختارا نتیرم جون بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا مشولا چتا پل اصلیت کڑلخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ټیکنیکوس پکتی یو افغانتی دغه خاورې هزارات تر کومن مانی کتا ټیکنیکوس پکتی یو افغانتی دغه خاورې هزارات تر کومن مانی چې فکر نه دنه په پالې پتا فکرونا دن ماں پالی پسر یار دتر ٹولو پشن ماں دے کندہ ہاتھی کل مان دی محمد ماں دے پنچیر دی کپر مان دی وطن ماں دے کہے راتو پتک شان دی وطن ماں دے کہے راتو پتک شان دی وطن ماں دے